دا مشال لډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په روانه غړې کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. د خبرونه یوې اوږدې ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده او زموږ همکار راشد خټک پکې د یو ناول لیکونکي حفیظ الله تراب سره مرکه کړې ده. هغه به څوک د حفیظ الله تراب لومړی ناول دی چې اوس چاپ شوی دی، خو دا یې لومړی کتاب نه دی. تر دې وړاندې د هغوی 15 نور کتابونه هم چاپ شوي دي. حفیظ الله تراب د لنډې کیسې او ډرامې لیکوال دی، طنز هم لیکي. یاد ناول د سبق په لحاظ جادوګر ریالیزم ته نږدې کیږي. زمون خبریال راشد خټک ورسره د هغوی د نوي کتاب په اړه مرکه کړې ده. راځي چې وای ورو.
حفیظ الله تراب د پښتو ژبې مشهور لیکوال دی. لنډې کیسې او ډرامې یعنی سیریالونه یې ډېر زیات لیکلي دي او 14 کتابونه یې چاپ شوي دي، خو اوس یې یو نوی کار کړی دی، هغه دا چې ناول یې لیکلی دی. دا 14 کتاب یې ناول دی. دا یې هم بغیر د څه پلان نه د یو ملګري د یوې خبرې په ځواب کې لیکلی دی. کیسه داسې وه چې تراب صاحب د یو لیکوال ملګري په ناول نقد کړی و، خو بل ملګري ورته ویلي وو چې تاسې خپله یو ناول ولې نه لیکئ، چې موږ یې ولولو او وپوهیږو چې ښه ناول څنګه لیکلی شي. د دې خبرې اورېدو سره تراب صاحب ناول لیکلو ته کېناستو او په یوه نیمه میاشت کې د 300 نه زیاتې صفحې لرونکي ناول هغه به څوک ولیکلو. نن مستاسو دپاره د دې ناول په اړه ورسره مرکه کړې ده. راځئ چې وایو ورو.
سلامونه او ډیره مننه تراب صاحب مونږ ته د وخت را کولو. تاسو طبیعت څنګه دی؟ صحت مو څنګه دی؟ وخت مو څنګه تیریږي؟
خټک صاحب زه تاسو نه مننه کوم، خدای دې خیر درکړي چې تاسو دا وپتیله چې زما سره مرکه وکړئ، ما وپوښتئ. مننه کوم، ډیره زیاته مننه.
تراب صاحب داسې لنډه غوندې پېژنګلو زمونږ د اورېدونکو سره وکړئ چې تاسو کله وزېږېدئ، چېرته وزېږېدئ او زده کړې مو چېرته وکړئ؟
زه په 1922 کال د اګست میاشتې په 1 نیټه په کونړ کې، او په کونړ کې بیا د پښتو په سیمه کې زیږیدلی یم. دا چې هغه وخت کې حالات څنګه وو، نو دا خو ډېرې اوږد پړاو دی، مختلفې دورې لري. نو چې ما په ژوند کې لیدلی دی په مختلفو ولایتونو کې، مې بیا د پلار د وظیفې په اساس باندې ښوونځی ویلی دی، بیا مهاجر شوم. د هجرت نه وروسته مې د ژبو او ادبیاتو پوهنځی ولوست په ننګرهار کې، خو زه تر هغې مخکې لیکوال وم.
که دا راته ووایي چې څو کتابونه مو لیکلي دي، او د نثر دي که د نظم دي، د شعر دي، د ډرامو دي، د کیسو دي، څه څه مو لیکلي دي تر اوسه؟
خټک صاحب ما ټول ټال تر اوسه پورې 14 کتابونه لیکلي، چې په دې کې شپږ د لنډو کیسو ټولګې دي، دوه پکې د ډرامو کتابونه دي، د تلویزیوني ډرامو، همدارنګه په تاریخ باندې یو کتاب دی ژباړلی مې دري نه، د انګلیسي یو مشهور کتاب دی ویر دیر از نو سایکاټریست، هغه مې ژباړلی دی پښتو ته د انګلیسي نه. همداسې نور دی، په خپل نیکه مې کتاب لیکلی دی، المان ته چې راغلم سفرنامه مې لیکلې ده. نو 14 کتابونه مې لیکلي، همدارنګه د شعر یو ټولګه مې چاپ شوې ده، نوم یې دی پر ګلاب دی مرغلرې، او بس لګیو کوشش کوم چې نور مو لیکو. همدارنګه ما تلویزیونی ډرامې ډېرې زیاتې لیکلې دي، تقریبا 2 تلویزیونی ډرامې مې لیکلې.
اوس برا شو دغه د مرکې اساسي پوښتنې ته. تراب صاحب چې د څه لپاره موږ د مرکه کوو؟ هغه ستاسو کتاب دی، کتاب نه دی، ناول دی. دا ستاسو لومړی ناول دی، هغه به څوک وو؟ او د ناول په ډېرو لوازماتو ناول چې کوم غوښتنې دي په هغې پوره دی، او کیسه یې هم ډېره خوندوره او جالبه ده. زما خپل هم ډېر خوښ شوی دی. خو د اورېدونکو ته بلک دا ووایه چې ناول ته مو څنګه ور پام شو؟
خبره دا ده لکه څنګه چې تاسو ته ما مخکې ویلي چې زه په بنیادي بڼه یا شکل باندې د لنډو کیسو لیکوال وم. نو په خپله ناول چې دی دا داستان دی، بیا اوږد داستان دی. نو د هر لیکوال دا هیله یي چې یو څه په دې برخه کې ولیکي، او بیا دا د شوه چې داسې د چیلنج غوندې خبره وه د دانش صاحب سره زما. نو هماغه و چې یو خو څه پخوانی فکر م راسره و، او د هغې خیال په ملتیا سره زه کېناستم او ناول مې ولیکه، او په ډېر لږ وخت کې چاپ هم شو.
د نورو ناولونو په افغانستان کې چې لیکل کېږي، ما چې هم کتلي دي، ټول نه یادوم، خو ډېر ناولونه داسې دي لکه لنډه کیسه چې لږه وغځوي، داسې پېښې ډېرې محدودې وي پکې، یوه پېښه وي هغه لږه غځول شوې وي، نه د هغه وخت، نه د چاپېریال، نه د نورو خلکو ذکر وی پکې. دا ولی وی داسې ولی کیږي؟ د دې وجه خو به دا نه وي چې دغه زمونږ ناول لیکونکي چې دي دا زیاتره هغه کسان دي چې لنډې کیسې لیکلې، وروسته بیا ناول ته مخه کړې ده. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړله، خو زه پکې غواړم چې لږ ترمیم وکړم. نو زه خو په دې اند یم چې څوک لنډې کیسې لیکي نو هغې ته د ناول لیکل هم دونه ګرانه خبره نه ده، او په کار خدا دا چې د لنډو کیسو لیکوالان ډېر ښه ناولونه ولیکي، ځکه مخکې نه دوی د داستان په لیکلو باندې پوهېږي، خو دا چې د دوی دا ناولونه داسې ښکاري لکه کیسه چې وغږېږي، نو دا نو یو ډېر لوی عیب دی. ځکه د ناول او د لنډې کیسې ترمنځ توپیر همدا دی چې ناول باید وړې وړې مختلفې پیښې ولري، داسې پیښې چې هغه اصلي پیښه تقویه کړي، هغې ته ځواک ورکړي او خوندورې کړي، وی غزه لا تلوسه پکې پیدا کړي. نو که چېرته داسې چې ټوله یوه کیسه ښکاري په هماغه یو شکل روانه او پیښې توپیر سره ونه لري او عنوانونه ونه لري، نو ستاسې خبره سمه ده. دا داسې ناولونه چې دي دا بیا زړه ستړي، په دې کې دومره خوند نه پاتې کېږي، ځکه د ناول کیسه باید د مختلفو مراحلو نه تېره شي. همدغه د جوت توپیر دی د لنډې کیسې او د ناول ترمنځ، که چېرته داسې ونه شي او په هماغه یو ترتیب او یا هغه د لغمانی د سندرې غوندې دا کیسه همداسې را روانه وي، نو هغه بیا خوند نه کوي. دا لویه کمزوري ده. او په کار دا ده چې د ناول لیکونکي، د پښتو ژبې د ناول لیکونکي، په ځانګړې توګه د افغانستان ناول لیکوال، دې ټکي ته پام وکړي. دا ډېره زیاته کمزوري ده، دا باید ونه شي په راتلونکي کې.
ستاسو د ناول چې دی په دې کې خو داسې ښکاري چې ډېرې پیښې شوې وي، کېدونکې پیښې دي که نه؟ خو ځینې خلک وایي چې داسې ناول لیکل آسان دی چې پیښې ستا په ذهن کې اول نه پرتې وي. البته هغه ناول ګران دی چې ته د تخیل په زور جوړوي پیښې. نو تاسو ته دغه ناول لیکل څنګه تمام شول؟ ډېر ګران و درته که ډېر آسان و؟ که نه ځان مو سره لږ په عذاب کو، نور په خپله لیکل کېدو.
خبره دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې لیکوال چې څه لیکي یا کوم مواد راخلي، هغه د ټولنې نه راخلي، ځکه خلکو ته باید داسې څه ورکړي چې هغې پرې باور وکړي، یقین وکړي هغه د ټولنې کیسه او د ټولنې په دردونو او یا غوښتنو باندې راڅرخي، او مطلق چې په تخیل باندې ولاړي. نو زما په نظر باندې زموږ ټولنه دا دومره پرمختللې نه ده چې دا شی هضم کړي. خبره دا ده چې بله مسله په دې کې زما فکر دا ضروري ده چې موږ او تاسې د ادب نه باید د خلکو او د خپلې ټولنې د اصلاح لپاره او یا ځینې واقعیتونه چې هغه په داستاني بڼه باندې انځور کړو او خلکو ته یې وړاندې کړو. که چېرته موږ یوازې ټول په تخیلي دنیا کې لاړ شو او څه ولیکو، نو خلک پرې بیا باور نه کوي او نه به لوستونکي ولري. لکه څنګه چې ما وویل، زموږ ټولنه دومره اډوانس یا پرمختللې نه ده، نو داسې هم پکار نه ده. زما په نظر باندې زما کیسه چې ده په دا د موضوع په لحاظ باندې دا خو بیخي نوې ده. زه فکر نه کوم که پښتو ژبه کې په دې برخه کې په دې موضوع باندې څه لیکل شوي یا مخکې کوم ناول لیکل شوی. او بله دا ده چې دا هم شونې نه ده چې زه داسې یو څه ولیکم چې هغه دې زما ټولنې پورې اړه ونه لري. ما هڅه کړې په دې ناول کې چې زه د خپل چاپیریال، د خپل افغاني چاپیریال یا د پېښور د ځینو برخو پښتون کې خپله کیسه وړاندې کړم، ځکه یو مکان ته زما ضرورت دی. دا چې زه مکان ته ضرورت لرم، مجبور یم چې زه د افغانستان غرونه، خلک دا پکې وکاروم. که چېرته فرضاً زه په د خلایي مخلوق په برخه کې یو څه لیکم، نو پکار دا ده چې زه بیا په د فضا په برخه کې کیسه ولیکم. خو چې د ټولنې په برخه کې لیکم، نو خام مواد باید د ټولنې نه وي، خو داسې سولیدلې مواد هم نه وي چې هغه کیسه خلکو ته زړه ښکاري او یا ستړي. نو زما په نظر باندې په دې ناول کې به داسې یو څه نه وي چې هغه دې مخکې د چا په دې برخه کې په عین شکل باندې یو څه لیکلي. او زه خو دې ته خوشحاله یم چې زما د ناول موضوع چې ده هغه به نه وي.
په دې ناول کې چې کوم بنیادي دغه دی که نه، د اتل سره چې کوم کریکټر دی سمندر خان، هغه ډېر زورور دی. په داسې نه ده چې دا په دغه حاوی شوی دی، د کیسې په اتل باندې حاوی شوی دی. تاسو داسې خو نه ښکاري.
ستاسې دغه پوښتنه بالکل په زیاده او سمه ده. دغه سمندر خان په برخه کې دا بالکل یو واقعیت دی. که څوک دغه ناول تر پایه پورې ولولي، نو دې کې شک نشته دی چې اتل مې په ذهن کې، خو تر ډیره به د لوستونکي په ذهن کې د سمندر خان کرکټر چې دی دا پاتې کیږي. دا بالکل یو واقعیت دی، او د دې اساسي علت دا دی چې ما په خپله په شعوري توګه دا هڅه کړې ده چې زه خلک په همدغسې یو تلوسه کې پرېږدم چې لوستونکي دا فکر وکړي چې دا سمندر خان څوک و، دا پیری و، دا بزرګ و، دا ملایکه و، دا د یو بل یو د مخلوق یو نمونه وه. بلکل دا خبره ستاسې په ځای ده چې د اتل په پرتله باندې د سمندر خان کرکټر چې دی دا قوي دی، پیاوړی دی، او زما هم دا مقصد و چې زه لوستونکي د هغه څه نه خبر کړم چې هغه ځینې داسې شیان شته دی، یا ځواکونه، یا ځینې علتونه ورته ووایي او که عوامل ورته ووایي چې زموږ په ژوند باندې اغېز لري خو موږ یې نه وینو. نو دا د هر چا د تجربې پورې اړه لري چې څومره د هغه د تجربې دایره پراخه یا ورسره مخامخ شوی. نو دا درسره زه بالکل منمه چې د سمندر خان کرکټر چې دی د سلیمان په نسبت باندې پیاوړی دی، او د ناول په خلاصېدو سره د لوستونکي په ذهن کې د سلیمان په پرتله نو تقریبا داسې د 1960 یا د 1983 د اندازې ترمنځ داسې یو توپیر د دوی په منځ کې شته دی. بالکل دا خبره سمه ده.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مه کوو او سندره اورو. سندره تاسو اوریده اوس بیا د حفیظ الله تراب سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
د پاولو کولو یو ناول دی الکیمیست، په هغه کې چې کوم هغه کیمیاګر دی الکیمیست، هغه هم د سمندر خان غوندې ځینې خوبۍ او خاصیتونه لري. نو تاسې الکیمیست نه خو نه متاثره شوي د دې ناول په لیکلو کې؟
تاسې چې د چا نوم یاد که الکیمیست دی او که هر څوک چې دی، نو دا لومړی ځل دی چې ما د دې نوم واورېده. ما نه دا کتاب لوستی، نه ته خبر یم. یو په خپلو ادبي ژوند کې یا ادبي بهیر یا هنري لاره کې زما هېڅکله د چا نه یو څه اخیستل یا فکر دا مې هېڅ خوښېږي نه. نو همدا وجه ده چې زما تحقیق او څېړنه هم نه خوښېږي چې څه د یو کتاب نه راواخله، څه د بل نه راواخله. او زه د خدای پاک نه ډېر زیات راضي یم په دې باندې چې په ما کې دا د نوښت، اگر چې زه ډېره بخښنه غواړم، دا د ځان یو قسم ستاینه ده. دا په ما کې ډېره زیاته ده، ډېره زیاته په دې معنا ده چې یعنې زه کولی شم چې په ډېرو عادي شیانو باندې کیسې ولیکم. نو راتلونکي وخت کې زما دا زړه دی چې زه په ونه باندې ناول ولیکم، د ونې په شعور باندې په دې باندې یو ناول ولیکم چې په همدې اندازه لکه دا کوم یو چې چاپ شوی دی. نو یو وخت کې ما غوښتل چې زه ډرامې ولیکم. دا چې زه د لنډو کیسو لیکوال وم، نو ډرامه مې کله لیدلې نه وه، نه مې چېرته لوستې وه چې دا څنګه لیکل کېږي. د صمیم صاحب نه مې پوښتنه وکړه. نو په هغه وخت کې په افغانستان کې د ډرامې ډېر زیات کمې وه، هلته معیاري ډرامې هېڅ وې نه. نو صمیم صاحب راته ویلې چې د ارواښاد عبدالرضا یو کتاب دی، تاسې هغه وګورئ. بیا مې زړه ورته ښه کړ، بیا مې وویل چې دا خو لا ډېر بد کار دی چې زه اوس هغه ګورم او د هغې نه یو څه اخلم او څه تاریخه زده کوم. راځه په خپله کښېنه، هغه به د چا نه زده کړي. یا په لومړي ځل چې ډرامه چا لیکله، د هغه خو څوک استاذ نه و. نو دې کتاب پسې ونه ګرځېدم، نه مې پیدا کړو، خپل سوچ نه کښېناستم. داسې یو وخت راغی چې زما د هغه ټولګې چې چاپ شوې یا ما چې کومې ډرامې لیکلې، نو بیا وروسته چې ما د خلکو لیکل ولیدل د پېښور کې د ځینو لیکوالو، نو زه چې ګورم په کوم سټایل او ځانګړتیاو باندې چې ما ډرامې لیکلي دي او یا مې سکرپټونه لیکل، نو زه فکر نه کوم که داسې مکمل لیکل بل چا تر اوسه پورې د ډرامې په برخه کې کړي. نو راځم دا ستاسې خبرې ته، زه هېڅ متاثر نه یم په دې کیسه کې د چا د فکر نه، د چا د خیال نه. او دا زما خپلې مشاهدې وي، خپلې تجربې مې وي. او که تاسې چېرته ما نه داسې مفصلې پوښتنې وکړئ د ځینو کرکټرونو په برخه کې، دا هغه څه دي چې ما پخپله په سترګو لیدلي دي او دا راته معلوم شوي دي. خو خبره دا ده چې ډېر خلک دي چې څه لیدلي نه وي په هغې باندې باور نه کوي. موږ او تاسې څو کلونه مخکې په ډېرو شیانو باندې دا یقین نه درلود چې یو انسان کولی شي چې بل انسان د سکرین د لارې نه وګوري. مګر نن موږ تاسې په امریکا او په سعودي او په لرې ځایونو کې کولی شو چې د موبایل په واسطه باندې خلک ووینو. نو دغه یوه ستونزه هم شته دی. نو بله، ما غوښتل چې زما په دغه په ناول کې نوښت وکړه، دغه شی ما ولیکه یا دا کیسه، خو پاتې شوه د تاسې چې یاد کړه، هغې نه زه هېڅ خبر هم نه.
اگر چې د ناول اوس چاپ شوی دی، ډېر وخت یې نه کېږي، خو بیا هم څو ورځې خو یې وشوې. نو عکس العمل یې څنګه دی؟ استقبال شو که نه؟ خلک څه وایي؟
ستاسې د دې پوښتنې په جواب کې باید زه ووایم چې دلته هم دوه خبرې دي. دوه خبرې دا دي چې یو د ذوقونو توپیر، دا ډېره مهمه مسله ده. تاسې به په دې میډیا یا رسنیو کې لیدلي، د دواړو په یوه خبره نه وي خو په زرګونو لایکونه اخلي. خو که ته چېرته د ارسطو او افلاطون خبرې ولیکې او یا یوه ډېره نوې موضوع ولیکې، ډېره دردمنه یې، خلکو ته ګټه ډېره رسېږي، هغه دوه درې کسان نه خوښوي. نو زه نه پوهېږم، دا هغه خلک چې هغه مسلکي خلک دي او هغوی په لیکوالۍ کې وارد دي او ذوق یې یو اندازه د نورو سره توپیر ولري، هغه به خوښ کړي. خو تر اوسه پورې چې یو نیم کس د نږدې کسانو دا لوستی دی، ځکه ډېرې لږې ورځې کې عام شوی لا نه دی، خلک به پرې لیکل کوي، نو هغوی چې لوستی دی ډېر زیاتې خوښ کړی دی دا ناول. او دغه د یو ولایت دام دی، نو د تاسې چې ما سره مرکه کوئ نو دې نه معلومیږي چې دا زما ناول چې دی په مرکه باندې اردي او ستاسې خوښ شوی.
دومره وخت مو واخیستو چې دا ناول مو لیکلو. د اردو یو ډېر مشهور ناول لیکونکی دی، ځینې ناولونه یې ډېر زیات مشهور شوی هم دی. عبدالله حسین نومېږي. اداس نسل یې ډېر مشهور ناول دی، باغ یې ډېر مشهور ناول دی. هغوی یو ځای لیکلي وو چې ناول چې دی دا صرف ذهني کار نه دی، دا جسماني تکړهتوب هم غواړي چې سړی غښتلی وي، ځکه چې دې ته به ډېر کینې او ډېر زیات وخت به ورکوي، کلونه کلونه به کینې ورته او که کلونه نیم میاشتې خو به خامخا یي. نو تاسو څومره وخت پرې واړوو چې دا ناول مو لیکلو؟
تاسو چې کوم سړی یاد که، د دې خبره بالکل صحیح ده. رښتیا هم د ځینو شیانو لیکل چې په تېره بیا چې ته یو نوی شی په نځای یو اثر رامنځته کې، دا داسې اسانه خبره نه ده. خو زه په خپله دغه نیمګړتیا راکې ده چې زړه مې اوږدو ناستو ته ډېر زیات تنګېږي. بله خبره دا ده که چېرته یو لیکوال من تو که چی دی یا پلاک چی دی اغا دا اول نا پیدا کی، نو بیا لیکل دومره وخت نه اخلي. زه په خپل چې دی ناول ته کیناستم لیکل ته، نو ټول ټال چې دغه کاري ورځې حساب کی نو په یوه نیمه میاشت کې به ما لیکلی. البته کله ناکله لږ سوچ او فکر کول هغه مې په کې کړي دي، هغه په داسې وخت کې چې یعنې ما لیکل نه دي کړي چې فکر مې کړی بیا ناست یم لیکلو ته. نو بله خبره دا ده چې زه لیکل تیز کوم او ډېر وختونه داسې مې چې زه ځان سره خاکم نه لیکم، خصوصا ما چې به ډرامې لیکلې نو همداسې به راباندې دا خبره صحنې راورېدلې. نو چې هغه مین موضوع زه پیدا کړم هغه اصلي ټکې، نو بیا راته لیکل دومره ګران نه وي، اسانه. او بله نیمګړتیا مې دا ده چې دا بیا بیا کتل د دې حوصله نه لرم، که دا ډېره بده خبره ده. دغسې یو اثر چې څوک ټولنې ته وړاندې کوي باید بیا یې وګوري، څومره چې وکتل شي هما هومره ښه راځي. خو دغه نیمګړتیا په ما کې شته دی، او خدای دې وکړي چې دا ورکه شي او کمه شي په ما کې، چې تر څو زما نور اثر که زه ژوندی وم او لیکلی مې شو چې هغه تر دې هم دقیق وي. نو ځکه زه چې اوس ګورم بیا هم په دې ناول کې د درې ځې که څلور پنځه ځې داسې د پروفیل تېروتنې پکې شته دی چې دا باید پکې نه وي. نو ما په یوه نیمه میاشت کې لیکلي.
په عموم کې پښتو ناول لیکنه څنګه روانه ده؟ یعنې په پښتو کې لیکل شوي ناولونو ته تاسو په خپله په کم نظر ګورئ؟ د خپل ناول نه علاوه د نورو ناول لیکونکو خبره کوم، نور ناولونه چې لیکل شوي دي تاسو ته څنګه ښکاري؟
پښتو ژبه کې زما په نظر باندې د ناولونو دوره چې ده، د کیدای شي چې موږ یې په دریو برخو باندې تقسیم کړو. یو ډېر پخوانی وخت دی، بیا ورپسې او ورپسې دغه اوسنی. په لومړیو وختونو کې خو د ناول په نامه باندې ځینې شیان لیکل شوي دي چې موږ ورته ناول ویلی نه شو. خو دویمه دوره د نن نه 50-60 کاله مخکې چې څوک وو، په هغه خلکو کې ځینو کسانو معیاري ناولونه لیکلي دي، ډېر ښه دي. لکه د پیغله د صاحبزاده محمد ادریس ناول، د سید رسول رسا صاحب ناول خودکشي، ورپسې ځینې نور هم دي، نمونه رانه هېر دي. سما د حمزه صاحب نوې چاپي ناول هم ډېر پخوا لوستی دی، خو زما چې خوښ وو دغه دوه ناولونه. او تر دې وروسته مو په دا اوس وخت کې د ناولونو په لیکلو پیل شوی دی. د کوزې پښتونخوا د لیکوال نه خبر نه یم، خو په بره پښتونخوا کې ډېرو خلکو ناولونه ولیکل. خو زما په نظر باندې تر اوسه پورې چې حساب دې پرې وشي او د یو بشپړ ناول تنده دې پرې ماته شي ما لا لیدلی نه دی. خدای دې وکړي چې ځینو برخو ته دا لیکوالان پام وکړي، لکه څنګه چې تاسې هغه سر کې ویلې چې افغانستان د لیکوالو د ناولونه چې دي د اوږدې لنډې کیسې غوندې ښکاري، نو دا شیان باید پکې نه وي. نو بس هڅه د هر چا شروع کړل، خو تر اوسه پورې لا د پښتو ادب ناول د هغه معیار ته نه دی رسېدلی لکه څنګه چې پکار دی.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس واده مه کوو او سندره اورو.
چوکی ګرځم در سره خان دیوران ش چوکی او بدر ترارم سب بدر ته پخم ګرځم در سره خان دیوران ش چوکی ګرځم در سره خان دیوران ش چوکی
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د حفیظ الله تراب سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
دا تجربه مو څنګه وه؟ لکه مونږ داسې هیله وساتو چې تاسو به دې نه پس نور ناولونو ته هم زړه ښه کوئ، نور ناولونو به هم ولیکئ، که نه زړه مو ترې موړ شو بس دغه یو ناول کافي و.
بلې، هو، زه دا هوډ لرم چې په راتلونکي کې نور ناولونه هم ولیکم، لږ تر لږه یو دوه ناولونه باید ولیکم. یو خو بالکل باید تنزیه ناولي، ځکه زمونږ ولس چې دی خوشحالۍ ته او خندا ته ډېره اړتیا لري، او زه په دې برخه کې ډېر څه کولی شم. زما طنزونه خلکو ډېر خوښ کړي دي، نو دا به په تمام معنا یو تنزیه ناولي، کومیډي ناول وای. او بل داسې ناول لیکم چې څنګه چې مې مخکې ویلې، چې هغه موضوع باید بیخي نه وي، ځکه زه چې اوس راغلی یم، دلته راغلی یم، نو د دې حالات چې مې ول شرایط، نو نورو لیکوالانو ته ما ویلي دي چې موږ تاسې باید دې هڅه وکړو چې داسې یو څه ولیکو چې هغه نړیوال لوستونکي ولري. موږ باید داسې موضوعګانې انتخاب کړو چې بهرانیان خوښي کې او په زمن کې د خپلې ټولنې عکاسي هغوی ته وښي او خپل کلتور ورته وښي. نو د دې لپاره زه غواړم چې په داسې لوګان ناول ولیکم چې هغه انګلیسي ته وژباړل شي او لوستونکي ولري. په دې توګه باندې موږ د پښتو ژبې خدمت وکړی شو. پاتې شو دا دغه چې یعنی زما ناول خلکو خوښ که نه، چې تر څو زه وهڅېږم چې بل ولیکم. تر اوسه چې زه خبر یم نو په درېو کسو چې لوستی دی ډېر زیات داد یې راکړی دی او د نظر خاوندان هم په یو څه ولیکي. نو زه هېڅکله د دې لپاره هم کار نه کومه چې ما ته دې څوک شاباسی راکړي، زه دې خوشحاله شم. زه خپلې ټولنې ته لیکم او زه په خپله پوهېږم، ځکه لیکوال په خپله په دې باندې پوهېږي چې دا شی ښه دی که ښه نه دی، کمزوری دی او که غوره دی. نو زموږ د خپل وجدان نه او د خپل باطن نه مجبوره یې که موږ ته څوک ووایي چې تاسې لیکل مه کوئ، چا خبره منلی نه شو، ځکه دا زموږ عادت دی او دا زموږ ژوند دی. تر څو پورې چې په موږ کې سایه نو دا لیکل به کوو، ځکه موږ په همدې ژوندي پایو. نو که خدای کول زه به په راتلونکي کې نور ناولونه هم ولیکم.
تاسو خو اوس په المان کې اوسېږئ، خارج کې دغه ځای ادبیاتو او دغه ځای خلکو سره هم بلد یې، څه فکر کوئ که ستاسو د ناول وژباړل شي نورو ژبو ته، غربي ژبو ته، که نه المانۍ ته یا انګلیسي ته یا فرانسوي ته، نو څنګه به وي، اغېز به یې څنګه وي؟ تاسو څه نظر لرئ په دې اړه؟
تاسې ډېره زیاته مناسبه پوښتنه وکړله او دغه د تېرو میاشتو خبره ده بالکل. نو تیره موده ما د خپلو 150 یا 155 لنډو کیسو نه 15 کیسې انتخاب کړې، هغه مې انګلیسي ته خپل زوی وژباړلې او په لندن کې یوه اداره د خپرندویا اداره ده هغې سره مې اړیکې ونیولې. هغې وویل چې تاسې دا کیسې راولېږئ او چې کیسې مو ور ولېږلې چې وې لوستلې هغه بورډ کې نولې. نو ډېر زیات داد یې راکړ، ډېرې وستایلې، بیا اندازې وستایلې. وویل چې تاسې موږ سره یو کانټراکت یا قرارداد وکړئ، د کتاب د چاپ دپاره مې ورسره قرارداد لاسلیک کړ. درې میاشتې هغې د پوخ په ډیزاین باندې تېرې کړلې. نو بیا د سکریپ کتلو داسې لږې تېروتنې دا د پنکچویشن یا نقطه ګزارۍ په حساب باندې په ځینو ځایونو کې وې، هغه یې اصلاح کړلې. دغه د جون په میاشت کې زما یوه ټولګه چې والز آر ټاکینګ یا دیوالونه خبرې کوي هغه چاپېږي. نو دې خلکو ما ته یوه روحیه راکړله، ځکه د دوی دا کم قدردانی چې ما ولیده د دې په ما کې انرژي او ځواک پیدا کړ. نو ځکه نو ما په دې ناول کې دا هڅه کړې ده چې زه داسې یو موضوع انتخاب کړم چې دا خلک خوښه کړي. د دې کتاب د چاپ نه وروسته به زه انشاءالله د همدې ناول په انګلیسي ژباړلو پیل کوم، د همدې ادارې سره به اړیکې نیسم او په ډېر ګمان باندې زما زه دا یقین لرم چې دوی به دغه ناول زما چاپ کړي. او دلته خو چې چاپ شي بیا په ډېر شمېر کې چاپېږي، نو د نړۍ مختلفو ځایونو ته رسېږي. او بله مسله دا ده چې د کلچر مسله ده یا د کلتور، دا خلک چې دي زموږ د کلتور هغه برخه چې هغه ډېرې زیاتې بارزې دي، حیرانوونکې دي، په لوړو انساني ارزښتونو ولاړې دي، هغه ډېرې خوښوي. نو زما په دې ناول کې دغه شیان شته دي، لکه د جانۍ ترور، دغه خواخوږي یا پښتونواله، همداسې د دغه اتل پاکوالی او پښتونولي، نورې همدغسې پېښې. نو زه په پوره باور سره دا ویلی شم چې دغه ناول به زما دا خلک بیا ډېر خوښ کړي او په انګلیسي ژبه باندې به هم چاپ شي.
تراب صاحب، دا ویل کېږي چې په پښتو کې د شعر یا د نظم برخه ډېره زیاته ده، په مقابل کې د نثر برخه ډېره لږه ده، او په کار ده چې نور خلک نثر ولیکي، د شعر ته لږه دمه ورکړي. تاسو په کم نظر یې چې نه دواړه دې خلک لیکي، شعر دې هم لیکي نثر دې لیکي، که نه شعر دې بالکل پرېږدي او بس صرف نثر ته دې مخه کړي؟
خټک صاحب، ستاسې دا پوښتنه چې ده دا ډېر وخت نه راروانه ده، زما چې یادېږي د دې پوښتنې 40 کاله وشو. بلکل صحیح خبره ده. اصلا داسې ده چې دا شاعري کول چې دا شاعري دا کومه چې روانه ده او کېږي، نو دا د نثر په نسبت باندې ډېر اسانه ده. او د پښتنو کې دا معمول ده چې دوی شروع په شاعرۍ کوي، ځکه د رحمان بابا کتاب او یا د بل چا خامخا په یو کور کې پروت وي، بس دین ته متاثره کېږي او یا نوي زلمیتوب وخت شي، نو په دې وخت کې د ښایست سره مینه او مینتوبونه او یارانې دا لړۍ پیلېږي، بس ایسته پښتون شاعر شي. نو زه خو یم چې شعر دې مې خو شعر دې په داسې انداز کې چې هغه رښتیا شعر وي، او دغسې شاعري نه چې فرزندګي ټول همدا ګلونه او زخمونه دای قافیې او یا بیان او زندان او شیطان دغه قافیې او خیال پکې نه وي، تصویرونه پکې نه وي، نو د هغې نه خو بیا ښه دی چې شاعري ونه کړي په نثر کې دي او څه ولیکي. خو نثر لیکل هم داسې اسانه خبره نه ده چې هر څوک دې ولیکي، ځکه خوندور نثر لیکل دا خو د کمال خبره.
نو ځوانانو ته، نو لیکونکو ته، په خاصه توګه د داستاني ادبیاتو لیکونکو ته، ځوانانو نجونه چې دي چې هغوی ناول یا لنډه کیسه لیکي، نو کومو خبرو ته پام وکړي؟ تاسو څه مشوره ورته لرئ، څه پیغام ورته لرئ؟
هغه ځوانان چې غواړي لنډه کیسه ولیکي، د ټول نه مهمه خبره خو دا ده چې په هغه کې باید د کیسې لیکلو جوهر مخکې نه پروت وي، یو قابلیت ولري. داسې نه ده چې هر ځوان دا کولی شي یا د دې وړتیا لري چې دا د لنډه کیسه ولیکي. زما په نظر باندې د لنډه کیسې لیکل د هنر د ټولو برخو نه وروسته، یعنی چې دا پکې کومې تجربې مخکې وکړي، د هغې نه وروسته لیکل پکار دي. د دغه خلکو دپاره خو زما مشوره دا ده چې اول مینه مهمه ده، وړتیا چې دا فطري توګه باندې د دې قابلیت ولري چې دا د لنډې کیسې نثر یا کومه ژبه چې ده هغه لیکلی شي، متلون نه خبرې، اصطلاحات نه خبرې، او دای باید زدای. بله مهمه خبره دا ده چې دوی باید ټاپیک یا داسې یو موضوع انتخاب کړي چې هغه بیخي نه وي، او که نه وي نه وي په داسې انداز یې ولیکي چې خلکو ته نوې ښکاره شي. خو د دې ټول نه مخکې دوی ته دا پکار ده چې دوی مطالعه وکړي، د لنډو کیسو د ښو لیکوالو، د مشهورو لیکوالو ځینې کتابونه وګوري، چې تر څو د دې د مینه لا غځونې وکړي او د دې هغه پټ قوت دې ته وهڅېږي چې دا قلم راواخلي. خو که چېرته یو څوک تجربه ونه لري، مطالعه ونه لري، مینه ونه لري، وایي چې زه لنډه کیسه لیکم، نو دا به لنډه کیسه نه وي، نو هسې به د پاڼو تورولي، د وخت ضیا به وي، نو د دې نه چې یو بل کیسه بیا کې هغه به ښي. نو د لنډو کیسو د پاره زما په نظر باندې په خپله ذاتي وړتیا او د موضوع انتخاب ډېر زیات ضرور دی، او بل په کیسو کې د کیسه کې د کیسې نه کوي، دا ډېر تاوان لري لنډې کیسې دپاره، او په یو نوي سټایل دې لیکي چې لوستونکو ته خوند ورکړي. همدارنګه هغه موضوعګانې دې انتخاب کړي چې هغه ټولنې او ولس ته ډېره ګټه لري او ښه پیغام ورکولی شي.
اول پاړه کې راته ووایه چې دا تاسو په خپله هم خوښ دی که د زړه په زور مو لیکلی دی. زما خو خوښ شو تاسو د خوښې پوښتنه کوم، د نورو کتابونو په پرتله، مطلب تاسو خو نور کتابونه هم ډېر لیکلي دي که نه؟ شپاړس کتابه مو چاپ دي، په هغوی کې مو دغه ناول خوښ دی. دا اوس په چاپ شوی دی.
ډېره ښکلې پوښتنه تاسو وکړله. بالکل، د ټول نه لومړی کس لیکوال دی چې هغه د خپله کیسه ګوري یا خپل داستان یا ناول چې لیکي، او چا چې کار کړی په دې برخه کې هغه په خپله پوهېږي چې په دغه لیکنه کې زما کمزوري په کوم ځای کې ده، خوالی په کوم ځای کې دی، یا څنګه کولی شم چې دا زه لا پسې ښه کړم. همدا ستاسې پوښتنې ما ته یوه بله کیسه رایاده کړه. زما یو فرانسوي ملګری ده، کله چې دا ناول ما لیکلو یو څو مخه مې ور ولېږه، د هغې نظر مې غوښته. هغه چې من کره راغلی وه، ما ته د یو څو بهرنیو لیکوالو لنډې کیسې راوړې وې، درې کیسې وې، هغه پښتو ته ژباړل شوې وې. هغه چې ما ولوستې، خدای شته هېڅ خوند یې رانه کړ. زړه کې مې ویلې چې د دې خلکو نه زموږ کیسې ډېرې غوره دي، ډېرې عالي دي. هغه د دغه خبره کش پکې شته دی، په دې کې خو هېڅ هم نشته دی، کېدای شي د دې لپاره خوندورې، خو ما ته هېڅ خوند رانه کړ. ما چې د ناول یو څو پاڼې ور ولېږلې، د هغې نظر مې وغوښت. نو هغې راته وویلې چې دې پسې مه ګرځه چې چا ته خوند ورکوي او که نه یې ورکوي. لومړنی کس ته یې که چېرته تا ته په خپله خوند درکړه، نورو ته یې ورکوي. بله هغې یوه ډېره ښه مشوره راکړه، ډېره مې خوښه شوه. وویلې چې کله م کتاب ولیکه، لیکوال ته یې مه ښیوئ چې ته دا وګوره. وایي لیکوالان چې دي اکثره کینهګر خلک دي، او دا ډیره کینه کوي، دا ما ته معلوم دي. بل ذوقونه هم فرق کوي، لکه څنګه چې په هغه لومړنیو جوابونو کې ما تاسو ته وویلې، نو دا چې زما خوښ دی که نه، نو زما خو په خپله خوښ دی، ځکه خوښ به مې څنګه نه وي چې خوښ مې نه وي. نو دومره اوږده کیسه لیکل او چې 314 مخه دي، او چې خوښ مې نه وي او نور هم په خفګان ځان سره اخته کوم او یا په ناخوښۍ باندې، بالکل زه په دې باندې خوشحاله یم او ډېر زیات خوشحاله په دې چې زه فکر کوم چې ما په یوې نوې موضوع باندې لیکل کړي دي. لکه څنګه پوهان دودیال صاحب چې ویلې، هغې دا کیسه لوستې وه، بیا لیکل هم پرې وکړل. ما ته ویل چې په دغسې په پښتو ناولونو کې تر اوسه پورې په دغسې موضوع باندې چا ناول لیکلی نه دی، نو زه ترې تر اوسه ډېر راضي یم. نو کیدای شي که داسې څه تېروتنه په کې، البته زه په دې باوري یم چې تخنیکي تېروتنه په دې کې نشته دی. او بیا هم که چېرته د چا کوم نوم یا بل څه داسې زه لږ آزاد ګرځېدلی یم په ځینو ځایونو کې، نو کیدای شي د په دې به زه بخښنه غواړم. نور په مجموع کې زه د دې ناول نه ډېر زیات راضي یم، او همدا کفایت کوي چې په خپله لیکوال راضي، دا چې نور څوک راضي کېږي او که نه کېږي دا د هغې کار دی. لکه څنګه چې په هغه سریزه کې ما ویلي، زه داسې نشم کولی چې د هر چا په ذوق باندې برابر. اوس یو سړی دی، د هغه به د سیاګل او د رفیع او د خیال محمد او د ایوب استاذ غږونه خوښي، مګر دې کې به یو بل څوک راپاڅېږي چې ما ته تاسې دا سورنې وغږوئ، زما سورنې ډېر خوښ دی. نو زه خو نشم کولی چې هغه قانع کړم، او زه ورته دغه وکړم چې وروره ته څه په ګډوډ باندې سړي داسې یو تېره شی دې یاد کړه چې د سړي د غوږونو پردې ښکي. نو زه پرې خټک صاحب و، زه ترې راضي یم او بس خوشحاله یم. او لومړی خوشحالي خو مې همدا ده چې دا دی تاسې ما سره مرکه وکړله. او انسان که هر څومره ووایي چې زه نه خوشحالېږم، دا خبره دروغ ده. حمزه بابا وایي په د ځان ښودنې متره چې وایي په غنمو کې ډېره شي، نو هغه د غنم دانه د ځمکې نه تېره وباسي. داسې څوک نشته دی چې هغه دې خوښ نه شي د یو شي په ستایلو باندې، نو دا به ډېر زیات دروغ وي که یو څوک ووایي چې نه والا زه خوشحالېږم. نه، حتما خوشحالېږم. دا ستاسې کوم غبرګون چې دی، دا د ځینو لوستونکو چې دی، په دې به ډېر لیکل وشي. نو ناول نور څه کولی شي؟ یو چاته خو بیخي مملکت په دې بل مخ باندې راړولی نه شي او نه زرغونولی شي. همدومره کفایت کوي چې څوک یې لولي، هغې داد ورکوي، هغې ورته حیرانېږي. او په ضمن کې د پښتو ادب دپاره یو خدمت هم بللی شو. او همدارنګه ما هڅه کړې په دې ناول کې چې زه د خپل وطن ځینې ناخوالې او هغه لاسونه چې زموږ د ملک او د خلکو او یا د پښتون ولس د بربادۍ لپاره کار کوي، هغه هم په هنري شکل باندې رسوا کړمه. د دې ټول نه زما موخه دا وه چې زه خپلو ولس او خلکو ته خدمت وکړم او پښتو ژبې ته یې وکړم، بې د دې نه چې زه پرې مشهور شوم یا کومه مادي ګټه زه ولرم. دا زما تل په هره لیکنه کې یا کوم هنري ژوند چې زما دی، د کومې ورځ نه چې زه پوه شوی یم، په همدې کې زما هڅه یوازې د خدمت ده، بله هېڅ نشته دی. د شهرت او د مادیاتو پکې د زرې هومره زه اټکل هم نشم کولی، یوازې خپل ولس ته د یو چوپړ او د کار کولو هیله مند یم.
په نورو ناولونو کې د کیسې کرکټر چې وي، مین کرکټر چې کوم ورته اتل وایي، هیرو ورته وایي، هغه ډېرې وړتیاوې او کمالونه لري چې څه مشکل حالت سره مخ شي نو په خپل کمال ترې وځي. خو ستاسو د کیسې اتل چې دی هغه داسې نه دی. په دې ناول کې چې کله هم هغه په کومه سخته کې راشي، نو څه تصادف وشي، داسې په اتفاقي توګه حالت داسې جوړ شي چې هغه ترې وځي، نو تاسو څه فکر کوئ چې داسې اتفاقي پیښو او تصادفونو د دې کیسې اتل لږ کمرنګه کړی نه دی؟
معمولا داسې چې په هر ناول کې یا په هر لنډه کیسه کې اتل اتل یي، او نو هغه داسې چې د نورو انسانانو توپیر لري، هغې کې د وړتیا او ځواک ډېر زیات وي. هغه که فلمونه یو که ناول یې، بالکل دا یو معمول دی چې د ډېر وخت نه دا روان دی. نو زما په فکر باندې، ما په خپله یو خو مې دغه نامرئیس ځواک چې دی، د سمندر خان چې پکې دی، غوښتل مې چې دغه موضوع داخله کړم، بل مې غوښتل چې دغه اتلم د یو چا مرستې ته ضرورت لري. دا داسې مبالغوي اتل نه دی لکه څنګه چې په فلمونو کې، دا مې انسان دی او انسان چې خامخا بل ته اړه محتاج وي، او دغه مرسته چې ده نو دا یو طبیعي کار دی، چا سره همداسې د دوستانو لخوا نه کېږي، چا سره له بله پلوه کېږي. دا خو دی داسې یو چا سره مخامخ کوي چې په ناول کې ځانګړتیاوې شته دي. نو سره د دې چې ډېر تاثر او فکر چې دی د لوستونکي د سمندر خان سره پاتې کېږي، خو نور هغه په ډېرو ځایونو کې مرستې ته اړتیا لري او دغه ملګری ورسره کومک کوي. یعنې دا تل بیخي استاذ کول نه دی چې دا لکه هغه د افسانو اتل چې او چا ته دونه اړتیا نه لري او په خپلو په هر شي کې قهرماني، دغه خبره په دې کې نشته دی. نو زما په نظر باندې دا یو بل جوت توپیر دی د نور ناولونو سره، د نور ناولونو د اتلانو سره، او زما فکر باندې داسې منطقي تړاو هم سره لري. په مناسبو ځایونو کې د سمندر خان د ده سره کومک کوي، ځکه ځینې داسې وختونه وي یا د شرایط رامنځته کېږي چې په خپله که یو څوک ډېر پهلوان هم شي، نو هغه په منطقي لحاظ باندې نشي کولی چې خپلې موخې ته ورسېږي. نو د دې لپاره ښه لاره دا وه چې باید سمندر خان د ده سره په سختو کې کومک وکړي. او دا یو انسان دی، البته د خو خوینو خاوند دی، خو داسې نه دی چې دا دې د انسانیت نه پورته یو قوت ولري او هر څه دې پخپله کولی شي.
ستاسو د ناول ژبه هم بلشان ده، یعنی دا سمه ده چې یو مزدور او یو پروفیسر په یوه ژبه خبرې نه کوي، د دواړو توري، لغات، ادبیات دا به جدا وي. خو دا ده چې د لیکلو او د ویلو ژبه خو هم توپیر کوي. په لیکلو کې بیا هم هغه شان لیکل کېږي، اگر چې توري به د یو مزدور وي یا د یو پروفیسر وي یا د یو سیاستدان وي، خو د لیکلو ژبه چې دا خو بېله ده، د وینا ژبه بېله ده. تاسو لیکل هم هغه شان کړي دي لکه څنګه چې موږ وایو، لکه د مثال په توګه زبه هم موږ وایو کنه، او زبه هم موږ لیکو، خو په تځای کې چې وایو زبم وایو، زبم وایو. نو تاسو په لیکلو کې هم زبم لیکلي دي لکه زبه هم مو پرانه دي لیکلي، د دې وجه څه ده؟
او بل خبره دا ده چې دغه ژبې د کارونې سره په ځینو مواردو کې هغه کرکټر د انسان ذهن ته ودرېږي، لکه ښکاري چې ورته، او که چېرته دا داسې وګړېږي لکه څنګه چې موږ او تاسې لیکل کوو په هغه ژبه باندې وګړېږي، نو دغه که هغه ساده والی د منځه ځي او ښکاره معلومېږي چې دا وینا ورپسې تپل شوې ده. یعنې دا د دې نه ده، نو په کار خو دا ده چې په داستاني ادبیاتو کې خصوصا په ناول کې چې کیسې اوږدی، هغه کې که د دغه میتود نه کار واخیستل شي زما په نظر باندې نو اثر ډېر دی.
د دې ناول ویلن چې دی کنه، د هیرو چې کم مخالف وي، د اتل دښمن چې ورته ویل کېږي، دا عموما په ناولونو کې د هیرو سره سره راځي. نو چې څنګه د هیرو ذکر راشي یا هیرو راښکاره شي، نو سمو د پس پسې د دې ویلن سرک هم ولګي. خو ستاسو په ناول کې د ویلن چې دی، دی تقریبا نیم ناول نه پس را پیدا شوی دی، چې نیم ناول سړی ووایي بیا پکې د درک ولګي، دا ولې؟
خټک صاحب بالکل ستاسې دا پوښتنه بالکل سمه ده. معمولا په داستاني ادبیاتو کې، په ځانګړې توګه په ډرامه کې، داسې رولز دي یا اصول دي چې په دغه اولو صحنو کې چې دي، په دې کې کرکټرونه په داستان کې په ترتیب سره هغه دا خبره په چل چل کې معرفي کېږي، په دې لومړنیو صحنو کې یا په لومړیو پړاوونو کې. خبره دا ده چې دا ضرور نه ده چې مونږ دې اوس هماغه سټایل پسې لاړ شو. په خپله د دې ناول کیسه داسې ده چې د پیله زما په نظر باندې داسې موضوع ده چې په هغه ځای کې ورته دغسې د رقیب پیدا کول او دا شیان هېڅ امکان نه لري، ځکه هغه په خپله په یو ډېر بد حالت کې دی. په هغه وخت کې مینه او دا شیان په ذهن کې هېڅ نه ګرځي، هغه یوازې زخمي دی، د ژوند او د مرګ سره لاس و ګرېوان دی، او په دغسې بیا د بل چا کاره دی، هغه یې مختلفو ځایونو ته وړي، بس په ضمن کې دا د یو جنۍ سره مخامخ کېږي. نو چې د هغه د معما زوی یا د مخالف کرکټر یا دا ویلن چې په هغه علاقه کې وي، نو دا به څه کوي؟ خو زما په نظر باندې په هغه کوم ځای کې چې ورته پیدا شویم دی، دا منطقي ځای دی د داستان، ځکه په بلو نورو ځایونو کې هېڅ امکان نه لرو. نو یو شی چې امکان نه لري، او که ته په زوره ورنه نباسې، دا به داسې دروغ ښکاره شي او غیر طبیعي به ښکاره شي. نو زما په نظر باندې په یو مناسب ځای کې دته رقیب پیدا شوی دی، سیل پیدا شوی دی، هېڅ شونې نه وه چې په هغه غره کې دې د هغه ته رقیب پیدا شي، یعنې لاندې د دوی د کور سره پیدا شي. ځکه که دلته پیدا وی بس بیا کیسه په همدې ځای کې شروع کېدله. او په دې کې هغه څه چې ما غوښتل فرضاً پاکستان ځینې حالات مهاجرو هغه ما نشو تشریح کولی، نو زه مجبور وم چې همدغه شاوخوا به زه تاوېدلم، او یا به مې دا په هغه مړ کولو او یا به مې هغه په ده باندې وژلو، نو بس کیسه خلاصه وه. نو زما په نظر باندې بله چاره نه وه، او دا هم پکار نه ده چې موږ دا ونه رقیب ورته پیدا کړو. نو چې چېرته کیسه خسته کونه نه وي، نو کیدای شي چې وروسته پکې را پیدا شي. حتی د دې نوید نه همدغه ویلن چې دی بل رقیب را پیدا شي، که چېرته کیسه اوږده یا یو څو میاشتې یا یو څو کاله وروسته یا یو څه موده وروسته. نو دا زما په نظر باندې دونه ضرور نه ده چې موږ دې په اول کې هر څه را پیدا کړو، خو چې منطقي تړاو سره ولري کیدای شي چې لږ وروسته یې پیدا کړو.
تراب صاحب، په ناول کې مو سیاسي بحث ډېر زیات دی، حتی چې ختمیږي هم په سیاسي پیغام باندې ختم شوی دی. نو دا درنه شوی دی که نه د کستم غوښتل چې دغه سیاسي بحث پکې راولی او دا پیغامونه یې سیاسي کوي؟
بالکل، دغه پوښتنه هم ستاسو بالکل سمه ده، په ځای ده. نو زما د هرې لیکنې نه موخه دی چې زه چې څه کوم نو هغه د خلکو او د ولس لپاره وکړم، لکه څنګه چې په تېرو جوابونو کې ما ویلي. ځکه زه یوازې په خیالي دنیا کې ورک نه یم، او چې یوازې د ښکلاګانو او رڼاګانو په سمندرونو او جزیرو کې د ګرځم، زه دا لیکوالي چې ده د خپلې ټولنې د خلکو د شعور د لوړولو یوه وسیله ګڼم. نو زما هدف هم دا و چې دا کومه بدمرغي چې زموږ په ملک باندې حاکمه ده او یا د څلوېښتو کلونو نه روانه ده، او د دې پای به کوم ځای ته رسیږي او څه به کېږي، نو یوه لویه موخه مې پکې همدا هم وه. بالکل، دا زما وه، خو دا په داستاني شکل باندې، ځکه په وچو مخالو کې او مضمونونو کې خو دا څلوېښت کاله لیکل پرې وشو. نو فکر مې کول و چې ښه خبره به دای چې لږ تر لږه د داستان یا د ناول له لارې نه دا مسایل وړاندې شي، ځکه کوم هغې چې کیسې او داستانونه لري د مفاهیمو په رایه کولو کې هغه نور شیان نه لري. بله خبره دا ده، خټک صاحب، چې ما داسې هڅه کړې ده چې همدغه څه ته چې تاسې اشاره وکړله، چې دا داسې وچ کلک نه یې چې بیخي مصنوعي ښکاره شي، بلکې هغه ځواک نه لکه دا تاسې چې ورته جادوی ریالیزم یوې دغه کرکټر په وسیله باندې، ځکه د انسانانو خبرې خو دلته اثر نه کوي، بیا خصوصا په پښتنو کې نه پکې څوک پیدا شو او نه به په اسانۍ باندې پیدا شي، هغه باور ختم شوی دی. نو ما لږ تر لږه که دغسې یو معنوي ځواک د یو کرکټر په وجود کې د هغې د خولې نه خلک واوري، نو که دا زمونږ خلک ویښ شي او خپلې راتلونکي ته متوجه شي، نو دغسې هڅه مې کړله. او زما په نظر باندې چې ډېره مصنوعي به م نه ښکاري، زه بخښنه غواړم، د تصنوع ټکی مې ډېر وکارول، دا ښه خبره نه ده. نو بالکل، خو په د سیاست پکې دغه خبره ما په چل چل کې زیات کړې دی، که تاسې ورته متوجه شئ په دې کې نور هم ډېر داسې مسایل شته دي، د هجرت ژوند کړاوونه هلته، د چارواکو عکس العملونه، د هغوی خواخوږي او د سختي چې دا مهاجر هلته تېرې کړي دي، نو دا به په خپله د تاریخ یوه برخه هم شي. او په زمن کې نو تاریخي داستانونه یا ناولونه هم په دنیا کې لیکل شوي دي، نو دا تقریبا داسې یو څه سیاسي دی، خو ما هڅه کړله چې دا د یو هنري بڼه ولري.
ډېره مننه تراب صاحب موږ ته د وخت راکولو، خوشحاله اوسئ.
ډېره زیاته مننه چې تاسو ما سره د دې ناول په هکله مرکه وکړه. خدای دې خیر درکړي، ژوندي اوسئ.
د مشال رډیو ګرانو اوریدونکو، د حفیظ الله تراب خبرې تاسو واورېدې. اوس خپل کوربه راشد خټک ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
ha
مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.